د مخام 15 بجې شوریدم کو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساتخ پرونه د اخیرنۍ خبري غړای کوربه موزه هارون بچایم سلامونه مې ومني په پرونه کې د پاکستان په سند صوبې پر یو ریل ګاډي د بمی بریده او لپی خبر سره نږدې پر پولیسو د شوي وسلواله حمله پاړه رپورټونه اوري د غراز له تحریک طالبان سره د پاکستانی حکومت د امن خبرو پاړه د هیواد د وزیر اعظم د تازه بیان د همدغه مذاکراتو پاړه په لاهور ښار کې شوي د دینی عالمانو د یو کانفرنس او د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو د کاندیدانو ترمنځ شوي د پرونی مناظرې پاړه رپورټونه هم درتلرو پر یو شمېر سیمهیزو موضوعاتو مهم رپورټونه درته راوړي خو پیل د خبرونو نه کوو چې منور شاه وړاندې کوي
اول د خبرونو سټی کې نن غرمه سین کې د ریل ګاډي په پاتلې تر سره شوې بمی برید کې مرګ جوړ له اوخته د افغانستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو د امیدوارانو د ورځنې مناظره شروع شوه او په یوکرين کې حکومت خلاف مظاهره نن هم دوام لري او اوس د خبرونو تفصيل نن غرمه د پاکستان سند صوبې په کشمیر ضلع کې د ورګاړي په پاتلې تر سره شوې چاودنې لکتر لګه وکسان وجلی او ګانشمیري جوبل کړی دی د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې دا پیخه د تنګوانی په سیمه کې رامنځته شوې هلته د ورګاړو د محکمې یو چارواکي خالد خورشید مشال ریډیو ته ویلي په چاودنې کې د کراچۍ نه پیښور ته تلونکي خوشحال خان اکسپریس په نخښه شوې ده د هغه په خبره چاودنې د پاتلې په سن کې خودل شوې بارود لوج شوې چې په نتیجه کې د ورګاړي درې ډبې هم د پاتلې نه غورځي د یادونه ولدا چې په نږدې یو میاش کې مخکې هم په خوشحال خان خټک اکسپریس د پنجاب پر راجنپور کې حمله شوې چې په نتیجه کې درې کسان وژل شوي او 15 نور جوبل شوي وو بل خوانند پیښور سره نږدې په 400 روډ بودنی پل سره چاودنه شوې د ژغورنې ادارې یا ریسکیو 112 یو چارواکی بلال فیزی نن مشال ریډیو ته وای چاودنه د پولیسو په یو چک پوسټ شوې
تقریبا تین منٹ کے چھتے نو رسی ون ون ٹو ٹو تین چھتے نو آن دا سپاٹ اور سے دو اگوی چھتے نو مڑے وصر زخمی چھو ایل آرسٹ ہے راوستہ لابدہ دوان پولیس والا ہو یو پولیس والا تاکہ مڑ دے جل چھتے نو زخمی دے زخمی پولیس والا چھتے نو اگل تشیشنا خالت کی دے
د سند صوبې د نننې پیښه او د پیښور د نن سهار د ترهګر بریدونو پلاس چا نه د منلې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلی د طالبانو سره د مذاکرات په معاملې د حکومت او پوز دریز یو د نوموړي پرون د رسنیو سره خبرو کې ویل چې حکومت په ملک د امن لپاره د طالبانو سره مذاکرات شروع کړي نو په کار دي چې وسلوال هم ترهګر بدونه بند کړي دا په داسې حال کې ده چې پرون په لاهور ښار کې ګنشمیر دنیا طالبانو د یوې غونډې پر مهال حکومت او طالبانو ته خواست کړي چې په سمدستي توګه د خپل کاروایانې بند کړي د غونډې نه پس د مذاکرات لپاره د طالبان لخوا د کمیټې غړي مولانا سمیع الحق رسنیو ته ویل پاکستان کې د امن راوستلو یوازنې لاره مذاکرات دي
د تیرو حکمرانانو د غلط پالیسو له وجې د 15 کالو راهسې د ملک د اور او وینې په خونړۍ جنگ کې اخته دي نن دی غونډه کې د ناس ټولو عالمانو په شریکه دا موقف وو چې جنگ او د طاقت استعمال د مسلو حل نه دی په کار دی چې د مذاکراتو عمل د کامیابۍ لپاره کوششونه وشي ځکه چې د امن راوستو یوازینې لار مذاکرات دي د لړکې به عالمان او میډیا له هم خپل کردار تر سره کول وي
په دغه موقع بیا د پروفیسر ابراهیم ویناو چې په کار دي طالبان حکومت نه خپل نه غدایو بل څه خبري وکړي په یاد غونډه کې خوښه 200 مذهبي عالمانو غډون کړي وو د سعودي عرب ولی هیت سلمان بن عبد العزيز ال سعود د پاکستان په دوره دی چې پکې به د اعلی حکومتي او پوځي چارواکو سره لیدکاته کوي پرون اسلام آباد ته رسیدلو پر مهال میانواز شریف د سلمان بن عبد العزيز هرکلی وکړ او د نور لسټو په سلامي ورته وړاندې کړ شو نو موري پرون د صدر ممنون حسین سره ملاقات کړي چې پکې د ګډې دلچسپۍ په معاملو یعنی امنیت اقتصادي پرمختګ او مذهبي چارو باندې خبرې اترې شوې سلمان بن عبدالعزیز با نن د ملاقاتونو سلسله جاری ساتي چې په کې سیمه ایز امن او د افغانستان صورتحال مهم ګڼل کیږي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د افغانستان د راتلونکو ولسمشریز انتخاباتو د 15 امیدوارانو ترمنځ مناظره چې د ازادۍ ریډیو او د ملي ټلویزیون نخبريږي شروع شو په نننۍ مناظره کې دوه امیدوارانو زلمی رسول او عبدالقیوم کرزی د ګډون نه معذرت کړې ده دغه 15 امیدواران چې پکې دوه ندی راغلي پکې باقی درې ډاکټر اشرف غنی احمدزی هدایت امین ارسلا او محمد نادر نعیم ګډون کوي دغه مناظره د مشال ریډیو په وپاړه هم کتلی شي پرون د دغې مناظرې په یو برخه کې د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو کې برخه اخیستونکي امیدواران ټول په دې سلا شوي وو چې د اداري فساد د منځه وړل، اقتصاد ښه کول او امنیت ټینګول خپل لومړیتوبونه بلي. د افغانستان د دغې ولسمشریزو انتخاباتو د یولسو کاندیدانو کې عبدالرحیم وردګ، محمد شفیق ګلاغا شیرزی، محمد داود سلطان زوی او قطب الدین هلال ترمنځ پرون په کابل کې دغه مناظره اولنۍ ورځ باندې شوې وه. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وای په ننګرهار ولایت کې یو لړ پوځي عملیات کړي چې په نتیجه کې وسلوال مخالفین د بټیکوټ او چپرهار د ولسوالیو شلل شوې دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی نن په یو خبري غونډه کې وویل ملي پولیسو د ملي فوز په ملاتړ په بټیکوټ، حصارک، چپرهار او شیرزاد ولسوالۍ کې د عملیات چې د انتخاباتو د امنیت د لاخه ټینګښت په هدف کړی دي. ښاغلی صدیقی وویل د انتخاباتو د امنیت د خوالي په هدف به سو نور ولایتونو کې هم عملیات شروع شي چې تر ډیره یې نتایج د اطمینان وړ دي. او بل خبر دا چې نن د یوکرین په سرخار کیف کې د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهری روانه دي چې پکې د صدر ویکتور یانوکوویچ نه د استعفا ورکولو غوښتنه کیږي. نن سهار وختي د احتجاج کوونکو د ښار د انتظامی مرکزی دفترونه پرې خاودل چې د تیرو دوه میاشتو راهیسې دوی قبضه کړی وو. دا ودانۍ د هغه شرط تر مخه خالی کړی شوې چې پکې چارواکو ویلو څومره احتجاج کوونکو چې په جیلونو کې اچول شوي خوشي بکړی شي. په یوکرین کې د مظاهری وروسته له هغې شروع شوې چې د تیر کال په نومبر کې صدر ویکتور یانوکوویچ د روس سره د نږدې تعلقاتو په خاطر د یورپی یونین سره د تړون لاسلیک کولونه ورسته شو. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاو وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نور ترڅنګ پر دغو موضوعاتو تفصیلي ریپورتونه اوري. د پاکستان په سین صوبه کې پر وړل ګاډي بمی بریټ شوی چې یو شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبلا وخته. د بل خواله په خبر سره نږدې پر پولیسو وسلوال حمله شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د دې هیواد د ثبات لپاره ضروری ده چې له طالب وسلوالو سره د امن مذاکراتو پیل شوې لړۍ په مخلصانه توګه پر مخ یوړل شي. دا چې طالبانو ولې په عین وخت کې د تروریستي بریدونو کولو ته دوام ورکړی دی په اړه د سیاسي چارو یو پوه وایي
دا چې ګروپس دي چې هغه د هول په کنټرول کې نه دي. دویم دا کې دیشي کې کاسر خلکو له دا ورکوړي چې مونږ لګیا یو او د مضبوط پوزیشن نه خبرې کوو.
او د خیبر پختونخوا په سواد کې د وتلي پختون شاعر او فلسفي غني خان د سلمي کليزي په ویاړ یو ادبي غونډه وشوه.
یه دالی ونه سوق ده دا چی مینه ایمان ده داستا غنی نده دا د خلکو غنی خان ده.
د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړئ. اوریدونکو نن د سند صوبې په کشمیر کې د کراچۍ نه پیښور تلتون کې ریل ګاډي خوشحال خان اکسپرس د بمی 14 ښکار شو چې په نتیجه کې د ماشومانو په ګډون و کسان وژل شول. په پیښه کې لدیر شو ډیر کسان زخمیان شوي هم دي. په دغه اړه په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبریال موږ ته په 13 خبرونه کې دا معلومات راکړل.
دا پیښه چې نن ماسپخین د سند صوبې په کشمیر کې دا د سند صوبې خري ضلعه د پاغې کې دا مخې ته راغلی ده. چارواکي چې دي هغه وایي چې د ریل ګاډي کم پټلۍ وه پاغې کې چاودېدونکي توکي ځای په ځای شوي وو. د دې سره یو بل بم هم پروت و چې هغه بیا وروسته ډیپیوز شوی دی. او دغه یو بم چې دی دا په دغې خوشحال خان اکسپرس کم اورګاډی چې دی په هغې باندې چاودېدلی دی. دا اورګاډی د کراچۍ نه پېښور ته روان وو چې د دغې چاودنې له امله د دې درې ډبې چې دی هغه کوم پټلۍ دي د هغې نه غورځېدلې دي. او په دې کې چارواکي چې دي هغه د وو کسانو د وژنې پخلی کوي. خو په دې کې کوم زخمیانو شمېر چې دی هغه بیخي ډېر دی، د دېرشو نه زیات په دې کې زخمیان دي. نو چارواکي وایي چې په دې کې کېدای شي کوم د مړو شمېره چې ده هغه زیات شي. په وژل شوو کسانو کې تقریبا څلور په دې کې ماشومان دي او دا درې چې دي دا لویان دي. څو ورځې مخکې د کراچۍ په لانډي کم سټېشن چې دی دلته په شالیمار اکسپرس باندې هم دغه شان یوه بمی 14 نه پېښه وه. په هغې کې یو تن وژل شوی. د دې نه تقریبا نهه ویشت ورځې مخکې په همدې خوشحال خان اکسپرس باندې د پنجاب صوبې په راجنپور کې حمله شوې وه. په هغې کې درې کسان وژل شوي وو، 15 نور زخمیان وو. په کراچۍ ښار کې وخت په وخت باندې یا د سیند صوبې چې دا نور کوم ښارونه دي په دې کې وخت په وخت باندې په ریلګاډو کوم پټلۍ چې دي په دې باندې دغه شان بمی 14 نه. دا اوسنۍ نن چې کوم
د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبريالو اوریدونکو چې دغلت په کشمیر سیمه کې پر یو ریل ګاډي شوی د بمی برید په اړه معلومات راکول، او نن له پیښور سره نږدې په 400 روډ شوی یو برید کې د یو پولیس سرتیری تر وجل کېدو او د یو بل تر زخمی کېدو وروسته د پولیو ضد کمپاین لپاره امنیتي تدابیر ویل کېږي چې لا نور سختل شوي دي. دا پیښه په داسې مهال شوې چې نن هم لکه د نورو هفتو د اتوار د ورځې په شان په پیښور او شاوخوا سیمو کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کېږي. له پیښور د مشال ریډیو خبریال دا رپورټ پرې راکوي.
پیښور سره نږدې د خزانه پولیس سټیشن یو چارواکي سید جان مشال لیډو ته وویل چې نن سهار خو شاش پګنی بجې پیښور چا سدروډ باندې بډنی پل سره موجود د پولیسو په نکه باندې د سړک غاړې ریموټ کنټرول بمی چودنه شوې چې پکې د دوی یو ملګری مړ او بل سخت ژوبل دی. بلخوا په مقام موجود د خیبر پختونخوا سرکاري امدادي ادارې ریسکیو 1122 ویان بلال فیزی مشال لیډو ته وویل چې د پیښې په وخت دوی په دغه ځای کې موجود وو او د کې ژوبل پولیس والا دوی د پیښور لوی اسپتال لډریډنګ ته طبي امداد لپاره را رسولی دي. یا هر اتوار د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا د پیښور په بیلابیلو یونین کونسلو کې د پولیو او د ماشومانو د نورو اتو ناروغانو د بچ کېدو لپاره د څاڅکو ورکولو کمپاین هم په ټینګ امنیت کې چلیږي، او نن به هم د پیښور په اتیا یونین کونسلو کې خوشا شپږو لکو ماشومانو ته د قطرې ورکړې کېږي، او د هغې لپاره خوشا 15,000 پورې پولیس اهلکار ځای په ځای کړی شوي دي. د دغه کمپاین مشر د پاکستان تحریک انصاف مقامي مشر یونس زهیر وایي چې د سهارنۍ پیښې وروسته د کمپاین لپاره امنیت نور هم ټینګ کړی شوی دی. یادونه وړ ده چې خیبر پختونخوا کې وړاندې هم د پولیو څاڅکي ورکوونکو ټیمونو او د دوی په ساتونکو پولیسوالو اهلکارو باندې بریدونه کې د سرکاري شمیرې تر مخه د پولیسوالو په شمول د 40 نه سیوا کسان وژل شوي دي. بلخوا د یادې پیښې ذمواري لا تر دې دمه چا په سر نه ده اخستې.
اوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو په اړه د دې هیواد د پوځ او ولسی حکومت دریز یو شان دی. نوموړي چې د ترکیې له سفر وروسته له خبریالانو سره خبرې کولې زیاته کړه چې په پاکستان کې د ثبات لپاره د خبرې ډېرې د اهمیت وړ دي، او ځکه نو د بریا لپاره باید له خلوصه ډک کار وشي. د اسلام آباد نه پرې د مشال ریډیو د خبریال رپورټ اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې طالبانو سره د مذاکراتو په معاملہ حکومت او فوج ترمنځ مکمل اتفاق دی، او په مذاکراتو د حکومت او فوج ترمنځ د اختلافاتو خبرونه بی بنیاد دي. تیر ورځ د ترکینا په واپسی په جهاز کې خبريالانو سره خبرو پر مهال نواز شریف ویل چې ملک کې امن قائمولو لپاره یې طالبانو سره د خنیت نه مذاکرات شروع کړل، او چې اوس مذاکرات شروع دي نو د ترهګرۍ کارویان بندیدل پکار دي، او که د مذاکراتو دوران د حملو دا لړۍ اونه درولې شو نو د هغه خلکو سوچ تبا وده ملاویږي چې غنی چې فوزی اپریشن د لارې امن راتلې شي، او چې څوک د مذاکرات په حق کې دي هغه به هم مخالف شي. نواز شریف زیاته کړه چې طالبانو تازه کارویانو لوجې مذاکرات ته نقصان رسیدلې دي. موږ د طالبانو لخوا د جنگ بندۍ منتظر یو. که دوی لخوا مثبت جواب راکړي شو نو حکومت به هم مثبت رد عمل ښایي.
رفتار تیز هو سکتی اور تیز ہونا چاہیے، لیکن
د مذاکرات رفتار تیزی دي شي او تیزیدل هم پکار دي. رفتار تیزی دون وړاندې چې دا کمی جټکی لګي دا صحیح نه دي. دا زما خواهش دی چې پاکستان کې د هیڅ بی ګناه او معصوم خلکو وینه توی نشي، او چې مذاکرات شروع دي نو بیا دا پیښې ولې رامخې ته کیږي نو یقینا دا د افسوس وړ دي، او داسې ندی کېدل پکار. موږ غواړو چې مذاکراتو د لارې ملکي امن راشي.
خبریال او سیاسي چارو کارپو سلیم احمد وایي چې وړاندې هم طالبانو سره مذاکرات شوي وو خو څه ښه نتایج یې نه راوتلي.
مذاکرات چې کله کېږي نو د دې کې اورنه بنیادی شرط چین او جنگ باندې. اوس مونږ ورته په دې رڼا کې وګورو چې ولې دا سيزونه روان دي. که فرض کاغو هم د مذاکراتو کامیابي غواړي طالبان او حکومت هم، د دې دوه وجې کېدای شي. یو خو دا چې داسې ګروپس دي چې هغه د هغوی په کنټرول کې نه دي. دویم دا کېدای شي چې د مذاکراتو یو سټریټجي دي، د هغو په هغې کې هم هغه مذاکرات کوي او بل طرف ته تاثر خلکو له دا ورکول غواړي چې مونږ لګیا یو او د مضبوط پوزیشن نه خبرې کوو. که فرض کړه په دې مقصد باندې حکومت دا مذاکرات شروع کړي یا به امن راشي او یا به پبلک اپینین چې یا به د حکومت په سایډ باندې شي، نو هغه دواړه سیزونه هغه د هغو غلط ثابتېږي او هغه هم د دې کمزور سټینډ د وجې نه. ریاست عموماً داسې کمزور سټینډ نه اخلي.
د ترکی په ښار انقره کې شوې درې ملکی کانفرنس په حق لا د نواز شریف وینا وه چې په کانفرنس کې د پاکستان، افغانستان او ترکی سیاسي او فوجي مشورولۍ په یو ځای ناست وو او په دې خبره اتفاق وکړو چې د مسلو نه د راوتو حل صرف په یو ځای ناسته کې دی. د پاکستان ځمکه د هیچا په ضد نه استعمالېدو په فیصلې عمل روان دی او افغانستان کې امن او استحکام مطلب پاکستان کې امن او استحکام دی.
پښتو وایي مشال ریډیو وار.
اوریدونکو، د پاکستان په لاهور ښار کې د هیواد دینی عالمانو د یوه کانفرنس په ترڅ کې له حکومت او تحریک طالبان پاکستان څخه وغوښتل چې زر تر زره د جنگ بندۍ اعلان وکړي. دا غوښتنه په داسې مهال کېږي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، خو دوه ورځې وړاندې تحریک طالبان پاکستان په کراچۍ کې د یوې چاودنې ذمهواري ومنله. عالمانو د لاهور په کانفرنس کې وویل چې که ډزبندي نه وي نو خبرو کې خلل راتللی شي. له اسلام آباد پرې د مشال ریډیو د خبریال دا رپورټ اورو.
د طالبانو او حکومت ترمنځ مذاکراتي عمل لړکی د مختلفو مسلکونو عالمان او مشایخ اعتماد کې اغستو او دغه لړکی دوی ته د مرستو خواست کولو په غرض لاهور کې مولانا سمیع الحق د ټول پاکستان د عالمانو یو غونډه را بللې وه چې پکې تر 200 زیاتو دینی عالمانو ګډون لرلو. د غونډې په اختتام خپرې شوې اعلامیې تر مخه جنگ د امن لار نه ده او امن یوازې د خبرو اترو او مذاکراتو د لار راتلی شي. د غونډې رستو مطبوعاتو سره خبرو کې د مولانا سمیع الحق وینا چې باید حکومت، طالبان، دینی عالمان او میډیا د امن لړکی خپل مثبت کردار ترسره کړي. نوموړي په طالبانو هم غږ وکړو چې د مذاکراتو کامیابۍ لپاره دې دوی زر تر زره ډزبندي اعلان کړي. د دې وینا وا
د تیرو حکمرانانو د غلط پالیسو له وجې د 15 کالو راهسې دا ملک د اور او وینې په خونړۍ جنگ کې اخته دی. نن دې غونډه کې د ناستو ټولو عالمانو په شریکه دا موقف چې جنگ او د طاقت استعمال د مسلو حل نه دی. په کار دی چې د مذاکراتو عمل د کامیابۍ لپاره کوششونه وشي، ځکه چې د امن راوستو یوازینۍ لار مذاکرات دي. دې لړ کې به عالمان او میډیا هم خپل کردار ترسره کول وي او د نن غونډه طالبانو او حکومت ته د خدای پر روی د سمدستۍ جنگ بندۍ اپیل کوي.
خبری غونډې ته د خطاب په وخت د پروفیسر ابراهیم وینا وا طالبان او حکومت لا پکار دي چې نیخ په نیغه یو بل سره خبرې وکړي. د زیاته کړه
باید چې طالبان او حکمرانان په یو میز مخامخ کینی او خپل خبری او ګیلې معنی مخامخ وکړي. دې سره باید غلط فهمي گنجائش کم شي. دوی باید یو بل خبری واوري او په یو بل باید دلیلونو د لارې خپل خبری اومني. زه هیله من یم چې دا ورځ لري نه ده، بلکې ډیره نږدې ده.
د ګډې اعلامیې تر مخه دا قسمه غونډه به د ملک په سلور وانو صوبو کې رابلل شي او دغه لړکې بعد دویمه غونډه کراچۍ کې کیږي. دینی مشرانو راتلونکي جمعه د یوم دعا په حیث منځلو اعلان هم وکړو.
اوریدونکو، هم د پاکستانی حکومت او طالبانو ترمنځ د امن خبرو اترو چې کوم بهیر روان شوی دی په دغه موضوع کې پاتې کیږي. په داسې حال کې چې د پاکستانی حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ مذاکرات کیږي، د قبایلي سیمو سیاستوال او د امن لخکرو غړي پر دغه بهیر له دې امله چې دوی ته پکې نمایندګي نه ده ورکړل شوې نیوکې کوي. د دوی سرګندونې د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورټ کې اورو.
د حکومت لخوا د طالب وسلوالو سره د مذاکراتو په حکومتي کمیټه کې د قبایلي سیمې نمائندګي نشته، نو د دغې وجې په قبایلي سیمو کې د حکومت مرستیالې امن لخکرې هم په دې تشویش کې دي چې ګنې د هغوی مستقبل به سوي. فضل خالق د خوایزو محمد ایجنسی اوسیدونکي او د امن کمیټې غړی دی چې مشال ریډیو ته په دې حق له وویل.
نو باغې کې د امن راوستلو لپاره تقریبا چې تاسو هم چې خوایزې به سب ډیویژن یو دي، نو کم از کم د 200 نبره کسان په دې کې چې کم دي نو شهیدان شوي دي او دا غینه سیوا کسان مطلب دی چې بیا زخمیان شوي دي. نو هغوی د مستقبل کې هېڅ تحفظ نشته. کم از کم په دې کښې چې هغه پویه خلک وایي چې کم خلکو قرباني ورکړي، ځکه تنازم نه دي خپل منځ کښې روانه ده، نو لازم و چې دې کښې یو کس د دین هم ټاکلی شوی وی، کم از کم د ټولې پاټه په سده باندې یو کس خو لازمي وي.
د باجوړ ایجنسۍ د قومي سملې پخوانی غړی سید اخوندزاده چټان سره مو خبرې وکړې او ورنه مو د امن لښکرو د راتلونکي وخت په اړه وپوښتل. نو هغه وویل چې د قبایلي ولس لپاره امن لښکرې د سره جوړول نه و په کار.
او زه وایم چې په دې کښې بعضې خلک داسې دي چې د غیب نو الوخت خلک دي، هغه چې کله د طالبانو زور و نو طالبانو لوی غټې غټې ځمکې ورکړې چې راشئ په دې کښې تاسو مرکزونه جوړ کړئ، خو چې کله اپریشن شروع شو نو اکدم یې راکټې راواخېستې او خلکو باندې تقسیم کړې چې اوس په لښکر کښې راوځئ. دا چې کوم یو کس راځي دي او چمبر اغېستي چې بس هغه زمونږ خپل خلک چې راغی و مبارکۍ لې مخکې ور روان یو، خو دا نور خلک چې کوم و دي ورته مونږ چغې والي دي چې دا مه کوئ، دا خانان بې سره خانان کېږي او تاسو به پکښې توی شي.
د عوامي نېشنل ګوند سینیټر زاهد خان سره مو خبرې وکړې. نو هغه وویل چې د امن راوستلو لپاره په دې جنګ کښې د امن لښکرو ډېرې قربانۍ دي، باید په دې کمیټه کښې د قبایلي سیمې ولس شامل وي.
چې هغه کسان چې کوم امن لښکرې جوړې کړې وي او هغوی نن مري، که تاسو وګورئ په پېښور کښې چې په بډه بېډه باندې بریتو شو په کم کور باندې او هغه کښې نهه کسانو نه په نه مړه کړه، نو دا څوک وو؟ خو د هغه خلک وو چې د دې دهشتګردو په مقابله کښې راپاڅېدلي وو او هغه د دې خپل علاقې د بچ کولو کوشش کوه. نن ما دا اورېدل دي چې د بډه بېرې نه خلک نقل مکاني کښې روان دي.
سید اخوندزاده چټان هم وویل چې هغه نه ګڼي چې ګینې د حکومت او د طالب وسلوالو ترمنځ مذاکرات وشي،
ځکه چې دا اوسنی کوم حکومت دی نو د دې چې کوم وزیر اعظم صاحب دی هغه داسې نه ښکاري چې دا د پاکستان وزیر اعظم دی، هغه داسې لګي چې دا د پنجاب وزیر اعظم دی. او قبایل خو ډېر زیات پریشانه دي، بلکې دا یېره ده چې کېدې شي د پنجاب د بچ کولو دپاره نه د قبایلو په مرۍ باندې چاړه راکاږي، نو دا خو ډېره زیاته د افسوس خبره ده، ځکه چې که دیو دا ویم چې مونږ که خبرې اترې کوو نو دا به د ټول پاکستان دپاره نه نه وي، دا به د شورش ضد علاقو دپاره نه وي. الان کې حالات چې کوم دي نو دا د قبایلو نه زیات په کراچۍ کښې خراب دي.
او سینیټر زاهد خان وایي چې که مذاکرات وشول هم نو وروستو داسې څرګندېږي چې ګینې د طالب وسلوالو او د هغه ولس چې د کورنیو نه یې غړي وژل شوي وي ترمنځ بیا جګړه شروع شي.
یو ماشوم په غېږ کښې پیدا شوی د هغه پلار یې وژلی چې هغه څنګه راځي شي هغه د خپل پلار بدل اخلي، داسې ده که نه ده؟ د دې استدباب خواله کېدای شي چې تا په قبایلي طریقو باندې دې مسلې حل راخېستی وی. په کار دا دی چې دې کښې هغه جرګې ناستې وی چې هغه په دواړو باندې خپه ښودی شي. نن هغه خلک چې هغه چېرته کښې په پاکستان کښې زما خلک یو وک نشي اخېستی، نو هغه مولانا نصر الحق یې مشر کړی دی او مخکې روان دی.
خو دوی وویل چې هر څوک حکومت د طالب وسلوالو سره مذاکرات کول غواړي نو پکې دې د باجوړ نه تر د جنوبي وزیرستان پورې د جرګو مشران په دغه خبرو کښې شامل کړی شي، ځکه چې موجوده کمیټې نه خو د باجوړ ایجنسۍ د قانونو پېژندلو لري او نه په نورو قبایلي سیمو کښې.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د سعودي عرب ولی عہد او نائب وزیر اعظم د پاکستان په درې ورځني سفر بیگا اسلام آباد ته ورسېد. نوموړي چې د پاکستان له ولسمشر سره یې هم تېره شپه ولیدل، ویل کېږي چې د خپل سفر پر مهال به د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره هم ملاقاتونه او پر دوه اړخیزو او سیمه ییزو چارو به خبرې ورسره وکړي. په دغه اړه تفصیل د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبریال راکوي.
د سعودي عرب ولیعهد شاهزاده سلمان بن عبدالعزیز السعود په درې ورځني سفر د اسلام آباد چکلاله ایر بیس ته رسیدو. وزیر اعظم نواز شریف، بعضې وفاقي وزیرانو، د جوینټ چیفز آف سټاف کمیټې چیرمین او د درې واڼو ځواکونو مشرانو نوموړي ته هرکلی وی. د رارسېدو سمدستي وروستو شاهزاده سلمان بن عبدالعزیز د ولسمشر ممنون حسین سره ولیدل او ورسره یې په خپل منځي چارو او سیمه ییز او نړیوال صورتحال خبرې وکړې. په داسې حالاتو کې چې پاکستان او افغانستان دواړو کې د امن او سلامتۍ دپاره طالبانو سره مذاکراتي عمل روان دی، د سعودي عرب د ولی عهد دوره څومره اهمیت لري؟ په دې اړه مو د سیمه ییزو چارو د کارپوه او پېښور پوهنتون کې د پوهان ډاکټر اعجاز خټک نه تپوس وکړو. نو ده وویل چې د پاکستان داخله او خارجه پالیسۍ کې د سعودي عرب لوی کردار دی او په طالبانو هم دوی لوی اثر لري.
دا مه هېروئ چې طالبان بنیادي ایډیالوجي چې ده وهابي اسلام دی. وهابیزم پروموشن لپاره سعودي خلک ډېره زیاته پیسه ورکوي او هغه چې پروموټ کېږي نو هغې نه بیا ریکروټ سوزي طالبانو ته، نو انډایرکټ هغه چې یو کنکشن لري نو لږ روغ جوړې یا سمې خبرې کېږي یا ورانې خبرې کېږي، دواړو صورتونو کې سعودي عرب بهرحال یو کردار لري.
بل طرف ته داسې ګنګوسې هم دي چې ګنې سعودي عرب د جوهري توانایي په ګډون د پاکستان نه دفاعي مرستې غواړي، خو د تېر زیارت په ورځ د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم د دغې خبرونو تردید کړی و.
یقیناً مذاکراتو کې به په دفاعي مرستو خبرې کیږي او پوزي مشر به هم د سعودي ولیعهد سره ویني ځکه چې هغه د دفاع وزیر هم دی تر څو چې سعودي عرب ته د پاکستان پوز الیګل خبره ده د کی حقیقت نشته البته مونږ وخت په وخت د سعودي عرب د عسکرو روزنه کړې ده دا شند د جوهري مرستو په حق له وړاندې هم داسې افواګانې خورې شوې او اوس هم داسې خبرې کیږي خو زوایم دا بی بنیاده خبرې دي او د پاکستان سعودي عرب ترمنځ داسې هیڅ خبره نشته
آیا پاکستان کولی شي سعودي عرب یا بل کوم ملک ته اټم بم ورکړي په دغه اړه مو د جوهري ساينسدان او پروفیسر پرویز هود بینا تاسو کو نه دوی
آسان کام اس لیے نہیں ہوگا
دا به آسان کار زکه نوی چې د نړۍ نظر د پاکستان په بم دی او که په څه جوړ دا بم د پاکستان د سرحدونو نه اوته او سعودي عرب ته ورسېدو نو بیا به نه پاکستان د دینه انکار کولې شي او نه سعودي عرب چې دا چرته وو نو دا به د دوانو د پاره بد صورت حال وي او د دې د لاسه پیدا شوی رد عمل به دومره سخت وي چې زه نه ګڼم دا به پاکستان یا سعودي عرب برداشت کړي
د سعودي عرب ولیعهد شاهزاده به د ګل پورس د وزیر اعظم نواز شریف سره ویني دا شان به د دفاع د وزیر پهیز د فوز مشر جنرال راحیل شریف سره هم ملاقات کوي شاهزاده سلمان بن عبدالعزیز د ولیعهد جوړېدو وروسته دا د پاکستان لومبه سفر دی د دین وړاندې کال 1998 کې نوموړی د گورنر پهیز پاکستان ته راغلی وو
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15240
او په 15300 صافي اوریدل شي
اوریدونکو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره له 1100 څخه 400 کاندیدانو پروند د مشال ریډیو ازادۍ ریډیو او د افغانستان د ملي ټلویزیون په شریک ډیبیټ یا مناظره کې د خپل راتلونکو پروګرامونو په اړه خبرې وکړې په باس کې دوی د ولسمشرۍ کې دوه په صورت کې د امنیت راوستلو طالبانو سره د خبرو د خزو د حقونو او بهرنۍ اړیکو په اړه خپل پلانونه تشریح کړل نن با په همدغه سیوه بحث کې څو نور کاندیدان یا امیدواران را څرګند شي چې د پیښور په وخت په 400 بجو به ویډیو د مشال ریډیو د ویب سټ مشال ریډیو ډاٹ کام لاره ژوندۍ یا لایف تاسو ته خبريږي صالح محمد صالح رپورٹ پر راکوي
د جمهوریت ریاست د 1100 کاندیدانو له جملې 400 هغو د شامې پورز د ازادي رادیو او ملي رادیو ټلویزیون په ګډه ملي مناظره کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر مذاکرو او د شوزو د حقونو پر خوندیتوب خبري وکړي داود سلطان زوی ژمنه وکړه چې د افغانستان د امنیت د شکیدو لپاره به له وسلوالو طالبانو سره مذاکره وکړي دوی ویل چې د خلکو او دولت ترمنځ فاصله د بی ثباتی اصلي علت دی
افغانستان در بن تقسیم شد
دی وی چې افغانستان د جنگي غنیمت په توګه په بن کې وویشل سو د افغانستان جهاد او خلک ګراوسول موږ به په دې هواد کې داسې لیدلوري رامنځته کړی چې مبتکر او مدبر وي او خلکو ته د راتلونکي تصویر ورکړي
رسم وکنه
د ننګرهار پخوانی ولی محمد شفیق ګلاغا شیرزی ویل له به طرفه کسانو به یو جرګګی تشکیل کړي چې ملایان دینی عالمان پوهان او قومي مشران به غړي وي او دغه اورګان به د سولې خبرې پر مخ بیایي
زاله په کامیاب کړلم جرګګی ورته جوړوم خپل به د طالبانو سره خپل مملکت کې زه د سولې خبرې کوم
د جمهوری ریاست کاندیدانو په دې مناظره کې پر دې هم خبري وکړي چې آیا د افغانستان ملي اردو دي اجیره یا استخدامي پاتسي کدي د مکلفیت دوره جبري سي د دفاع پوخانی وزیر او د ولسمشری کاندید عبدالرحیم وردګ ویل د س یو ګټ سیستم ورته د منولو وړ دی چې پر اساس یې د عسکري اجباري دوره هم شامل وي خدای وایي چې استخدامي او اجیره اردو ښه نتیجه ورکوي
مزایای اردو عجیب مراتب زیاتر است
د اجری اردو ګټي خورا زیاتې لګښتونه کم دي افغانستان د اوس په څیر په خو کوم مسلکی اردو نه درلوده چې لانګیزه برخمنه وي کله دې پاوز نیمګړتیاوی پرسي د ثابتول سم چې کول سي د هواد دفاع کړی
کشور دفاع کړه
له کاندیدانو د شوزو د حقونو په اړه هم پښتنه وسوه څلور وړو تایید کړی چې په دې برخه کې باید هڅې وسی خو د دوی ترمنځ د اقداماتو د څرنګوالي په برخه کې اختلافات و داود سلطان زوی ویل د قانون حاکمیت به بشری او د شوزو حقونو ته درناوی یقیني کړي بل کاندید قطب الدین هلال ویل په ټولنه کې باید د شوزو رول د شریعت په حدودو کې وي
خ ډاکټر هم کېدای شي او خ استاد هم کېدای شي خ انجینر هم کېدای شي په سیاست کې هم ګډون کولای شي ظرفیتونو مطابق او خزه په کابینه کې خزه اشتراک لري ټولنه کې باید خزه خپل حقوق ترلاسه کړي خو شرعي حدود باید مراعات کړي
د ولسمشرۍ د کاندیدانو دغه مناظره چې د ملي رادیو ټلویزیون په همکاري جوړه شوې نن به هم دوام کوي د جمهوریت ریاست ځینې پاتې کاندیدان به د مازدیګر له څلورو تر شپږو بجو پورې په دې منظره کې خپل پروګرامونه تشریح کوي او پوښتنو ته به ځوابونه وایي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی د ماخام 15 بجې شوې د منور شانه د خبرونو لنډی زورو.
نن غرمه د پاکستان سند صوبې په کشمیر ضلع کې د اورګاډي په پټلۍ تر سره شوې چاودنې لږ تر لږه و کسان وژلي او ګڼ شمېر یې جوړ کړی دی. دا پیښه په دې پیښه کې پیښور ته روان خوشحال خان خټک ایکسپریس په نښه شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلی دی حکومت په ملک کې د امن لپاره د طالبانو سره مذاکرات شروع کړي، نو په کار دی چې وسلوال ترهګر بریدونه بند کړي. د سعودي عرب ولیعهد سلمان بن عبدالعزیز ال سعود د پاکستان په دوره دی چې پکې به د اعلی حکومتي او پوځي چارواکو سره لیدنه کوي. نوموړي پرون د صدر ممنون حسین سره ملاقات کړی او په دوه اړخیزو معاملو یې خبرې اترې کړې دي. د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو انتخابات لپاره دوه ورځنۍ مناظره نن په دویمه ورځ شروع شوې چې پکې درې امیدواران برخه اخلي. ډاکټر اشرف غنی وایي موږ یوازې ستونزې نه لرو، ظرفیتونه هم لرو. په دغه موقع هدایت امین وویل د هیواد نه اداري فساد او غربت ختمول ډیر مهم دي. هلته محمد نادر وایي په حکومت د ولس باور ډیر اهمیت لري. برتانیا او فرانس د جنیوا د خبرو د ناکامۍ تور د شام په حکومت لګولې وې. او نن د یوکرین په سرخار کیف کې د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهره روانه دي چې پکې د صدر ویکتور یانوکوویچ نه د استعفا ورکولو غوښتنه کیږي.
لن خبرونه مو د منور شاه نو اوریدل او سوریدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د اداریو غټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال نورو.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د حکومت او طالبانو ترمنځ په مذاکراتي عمل لیکلي دي. د کې مشرق ورسپانو وایي چې د حکومتي او طالبانو د مذاکراتي کمیټو دویمه غونډه هم به د نتیجې پای ته رسیدلې ده. البته دوانو کمیټو د مذاکراتو باوجود د نام نه پیښو را مخې ته کېدو باندې د افغان سرګندونه کړې ده او په شریکه اعلامیه کې په دې خبره زور راوړو چې حکومت او طالبان د مذاکراتو کامیابی او امن په خاطر جنگبندې اعلان وکړي. ادارې وایي چې دا څه عجیبه خبره نه ده چې مذاکرات بے نتیجہ ختم شو، زکه چې د مدو مدو جنگ په ورځو کې نه ختميږي او دې کې به وخت لګي. البته دا ډېره خبره ده چې طالبانو او حکومت دواړو ته د دې خبرې احساس شوی دی چې جنگ د امن لار نه ده او دواړه مذاکرات ته تیار شوی دي. اداري اخر کې وایي چې جنگ بندې کې یو ډله هم پیل نه کوي، نو بیا ضروری ده چې دواړه کمیټې یو نیټه وټاکي او په هغه دواړه ډلې په یو ځای د جنگ بندې اعلان وکړي، نو دې سره ممکن ده مذاکراتي عمل په تیزی سره کامیاب اړخته لاړ شي. د غرنګ ایکسپریس ورسپانه هم په موضوع کې پاتې کیږي او لیکي چې دا وخت د موجوده حکومت تر ټولو لوی ضرورت سیاسي اتفاق رائے او امن راوستل دي چې ورسره به زموږ اقتصادي حالت خشي او د عام سړی په ژوند به هم د دې خسارات پریوزي. اداري وایي چې ترهګرۍ خلاف جنگ د لاسا زموږ ملک ته لوی زیان رسیدلی دی. بارنه سرمایه‌کاری د نش برابر ده، معیشت پټه په ولاړ دی او د بیروزګاری او غربت د لاسا د عامو خلکو ژوند ګران شوی دی. داسې کې د ټولو خلکو سترګې مذاکراتي کمیټو ته دي. خدا سي ښکاری چې بعضې پټ قوتونه د مذاکراتي عمل ته زیان رسول غواړي او وخت په وخت داسې کارویانې کوي چې بدې اغیزې په مذاکراتي عمل پریوزي. ادارې وایي چې د مذاکراتي کمیټو د غونډې رستو په دغه کارویانو خفګان څرګند کړی شو او وویل شو د مسلو د حل لپاره باید چې د تشدد نه ډډه وکړي شي او د امن لار ولټول شي، او هم دې سره ممکن ده چې د بیګنا خلکو د وجلو سلسله ودرېږي او پاکستان د ترقی او خوشحالۍ په لار روان شي.
او د نړۍ مطبوعات. واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ د اردو او پښتو ژبو ویونکو ډلو ترمنځ د جګړو له وجې د لسیزو راهیسې د جرمونو او سیاسي تشدد سره مخامخ دی. خو د ورسپانې تر مخه په داسې حال کې چې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه زیات شوي، دا خونړۍ پیښې نورې هم خراب اړخ ته روانې دي. د امنیت په اړه د پاکستان د سیړنیزې ادارې یا پاک انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په حواله تیر کال په کراچۍ کې د ترهګر بریدونو 90% ذمهواره دغه ترهګر ډله وه. په دې وروستیو کې چې د زیارت په سهار د پولیسو په یو بس چاودنه وشوه، پکې په لسګونه چارواکي وژل شو. تحریک طالبان پاکستاني ذمهواري په غاړه واخیسته. روزپانلی کې کراچۍ ښار د ډېرې مودې راهیسې د مجرمانو د منشیات کاروبار کوونکو او د سیاسي مجرم ډلو له وجې د تاوتریخوالي سره مخ دی، خو اوس د کراچۍ په ځینو برخو کې په تیزۍ سره پوز ځای پر ځای کیږي. په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند یو مقامي مشر عبدالرؤف وایي، روز تر روزه د طالبانو طاقت زیاتیږي او د بهترې هیڅ هیلې نشته. نوموړی وایي، په تیر کال کې په کراچۍ کې د طالبانو لخوا د عوامي نېشنل ګوند 19 غړي وژل شول. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن وایي، تیر کال په کراچۍ کې د تشدد په پیښو کې 3,250 کسان وژل شوي وو. دغسې د پولیسو شمېرې ښایي چې تیر کال 2,509 کسان وژل شوي وو، چې د 2012 کال پرتله پکې زیاتوالی شوی. په 2012 کال کې 2,143 کسان وژل شوي وو. بلخوا ایتار تاس خبری اجانس لیکی، په افغانستان کې د شوروي اتحاد یرغل د 1979 د دسمبر په 15مه پیل شوی وو او د 1979 د فروری په 15مه پای ته ورسېدو. دا غیر اساسي افغان جنگیالي د خپلوان ټول هوا د فروری 15مه د افغان جګړې د ختمېدو د شوروي اتحاد د وتو د ورځې په توګه مانځي. خبری اجانس لیکی، په افغانستان کې په دغه جګړه کې د شوروي اتحاد 1,433 کسان سره د 1,100 پوځي سلاکارانو او د 1,500 نورو سیړونکو سره یو ځای وژل شو. د روس وژل شوي سرتیریو د هغې چارواکي د امنیتي چارواکو تر سخت کنټرول لاندې او د خفیه شرایطو په رڼا کې په خپلو سیمو کې خښ کړل شول. د شوروي اتحاد ورځپاڼو د دې په اړه یو ټکی هم نه دی خپور کړی چې د افغانستان په غرونو کې په رښتیا جګړه روانه وه. دوی یوازې دا لیکل چې شوروي سرتیری په نړیواله توګه خپله دنده ترسره کوي، چې ګنې دغه سرتیری له افغانانو سره د افغان پوځیانو د جوړولو او هغې ته د روزنې ورکولو په برخه کې ملاتړ کوي. خو 6,00,000 او 10,000 سرتیری او چارواکي په افغانستان کې د شوروي اتحاد په کمپاین کې ګمارل شوي وو. امریکا او د هغې اتحادي ځواکونه به هم د شوروي اتحاد په شان له افغانستانه وځي. واشنگتن د دې لپاره د 2014 کال د پای موده ټاکلې ده. اجانس لیکي، که څه هم امریکایي پوځیان او ډیپلوماټان تر اوسه له کابل سره پر دې خبره کوي چې څومره پوځیان به په افغانستان کې پاتې شي او څومره به بیرته لاړ شي، خو دا څرګنده ده چې د القاعده او د طالبانو پر ضد عملیات په ناکامۍ سره ختم شوي دي.
انیس اجمل اوریدونکو چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کړې وه.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوریدونکو، برتانیا او فرانسې د سوریې په اړه د سولې د نړیوالو خبرو د ناکامۍ په اړه د بشر الاسد پر رژیم واچوله. په جنیوا کې د سولې د خبرو وروستی پړاو پرون په بنتیجې پای ته ورسید. د سوریې لپاره نړیوال استازي لخدار ابراهیمی د سوریې له خلکو په خبرو کې د ناکامۍ په خاطر بخښنه وغوښته. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوری ناورو.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیو ویل د سوریې د ولسمشر بشر الاسد رژیم په خبرو کې د هر پرمختګ مخه ونیوله. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ ویل د اسد رژیم د دغو خبرو د بشپړې ناکامۍ مسؤل دی. موسکو او واشنگتن چې دواړو د سولې د خبرو له ترسره کېدو سره مرسته کړې، تر اوسه په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د تیرې جمعې په ورځ ویلي وو چې واشنگتن د دمشق پر رژیم د فشار راوړلو او په سوریه کې د بشري وضعیت د ښه کېدو لپاره د مداخلې پر اقداماتو غور کوي. د سوریې لپاره نړیوال استازي لغزر ابراهیمی د سوریې له خلکو په خبرو کې د ناکامۍ او هم د هغه پلان د بشپړ نه تطبیق په خاطر بخښنه وغوښته چې له مخې یې له همس ښار څخه ملکي خلک ایستل کېدل. زه ډېر زیات متاسف یم او د سوریې له خلکو بخښنه غواړم چې هیلې یې ډېرې زیاتې وې چې یو څه به دلته پېښ شي. زما په نظر هغه لږ څه چې په همس کې ترلاسه شول دوی یې نور هم لمن کړي چې دا به له دغه ناوړه بحران څخه چې دوی پکې راګیر دي ښایي د وتلو پیل وي. په جنیوا کې د خبرو د دوهم پړاو وروستۍ غونډه چې پرون پای ته ورسېده یوازې 20 دقیقې دوام وکړ. ابراهیمی وویل د سولې د خبرو د دریم پړاو لپاره وخت نه لري ټاکل شوی. هغه وویل دواړو خواوو ته پکار دی چې د سلام مشورو لپاره او هم د دې خبرې د یقیني کېدو لپاره چې غواړي د سولې خبرو ته دوام ورکړي او کنه بیرته خپلو مرکزونو ته لاړ شي. ابراهیمی وویل دی به اوس له متحدو ایالاتونو، روسیه او ملګرو ملتونو سره سلام مشورو ته مخه کړي. د سوریې د اپوزیسیون استازو په خبرو کې د یو انتقالي حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ چې په سوریه کې د انتخاباتو د ترسره کېدو تر وخته د اسد رژیم ځای ونیسي. د سوریه د حکومت استاذو ټینګار وکړ چې اسد بل قدرت لري نشي او پر ځای په دې تاکید وکړ چې خبرې باید تروریزم موضوع ته د حل لار پیدا کړي. د هغه استلال چې دمشق ټولو وسلوالو مخالفینو ته کله القاعده سره اړیکې لري یا نه کاروي. که څه هم د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیګ استازي د سولې د خبرو دوهم پړاو ناکام وباله او د جنیوا د پروسې د بریالیتوب په اړه شک څرګند کړ، په ملګرو ملتونو کې د سوریې سفیر بشار جعفری وویل د سولې پروسه نه ده ختمه شوې. خو د سوریې د ملي ائتلاف ویاند لوی صافي بیا د خبرو د دریم پړاو په ترسره کېدو شک څرګند کړ او روسیه ملامت کړه چې د اسد پر رژیم یې زیات فشار نه دی راوستی. هغه وویل د انتقالي حکومت د جوړېدو پر سر له خبرو پرته به د سولې د خبرو دریم پړاو د وخت ضایع کول وي.
د مشال ترڅنګ اوسې هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو.
اوریدونکو، د پاکستان، افغانستان او ترکیه ترمنځ په انکره کې شوې ورسته غونډه کې پاکستان یو ځل بیا واده وکړه چې له افغانستان سره به پورا او صادقانه مرستې وکړي. افغان چارواکي وایي دوی له پاکستانی چارواکو سره د طالبانو او سولې مذاکراتو په اړه واضح خبرې کړي، خو د سیډونکو په وینا داسې نخې نخ کاری چې پاکستان به په نږدې راتلونکو کې د افغانستان پر وړاندې خپل پالیسي بدله او د سولې لپاره رښتینی ګامونه واخلي. په اړه له کابله د جمیلې ظریف دا رپورټ اورو.
سره له دې چې د افغانستان، پاکستان او ترکیه په درې اړخیزه غونډه کې پاکستان ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د سولې راوستو په برخه کې مرسته وکړي، خو د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د پاکستان د ژمنې به عملي نشي. په اسلام آباد کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی وایي پاکستان هیڅکله له افغانستان سره صادقانه همکاري نه کوي او دا ځل به هم خپلې ژمنې عملي نه کړي.
دغه غوند له نورو غوندونو نو کم ظرف دي که تیتی دي دي لپاره چې د افغانستان حکومت عمر کم پاتې دي. پاکستان علاقه نه لري چې د کرزی صاحب حکومت چې تقریبا اته سلیشت ورځې پاتې دي را سره ستراتیژي وکړي، همکاري وکړي. زه بقدر یو نسته ده نتایج به مثبت نه وي.
د افغانستان، پاکستان او ترکیه په اتم درې اړخیزه غونډه کې چې د پنځشنبه په ورځ په انقره کې جوړه شوه، په افغانستان کې د سولې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت، ترانسپورت او سوداګرۍ په برخو کې پر همکاري او بری وشوي. د ولسمشر کرزی ویاند مل فیزی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر کرزی په دې غونډه کې پاکستان ته واضح پیغامونه درلودل او یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې د امریکا او پاکستان له همکاري پرته په افغانستان او سیمه کې سوله نشي راتلای. ولسمشر کرزی ویلي چې چیرې پاکستان د سولې په پروسه کې صادقانه همکاري ونه کړي نو نه یوازې افغانستان بلکې په پاکستان او سیمه کې به هم نامنې زیاتې شي. په دې غونډه کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویلي چې د افغانستان د کړکېچ د حل یوازینۍ لار سیاسي حل او د پخلاینې خبرې دي. هغه هم د رجمنه کړې چې د دې هیواد په دې برخه کې له افغانانو سره مرسته ته چمتو دی، خو د سیاسي چارو کارپوهان بیا د نواز شریف د ژمنو ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې پاکستان هیڅکله له افغانستان سره خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. د سیاسي چارو یو بل کارپوه ودیر صافی وویل چې په دې برخه کې افغان حکومت هم ستونزې لري.
پاکستان خپل ملي ګټې سنجوي، افغانستان کې حکومت کې خپل یو توافق نظر په ټولو اورګانو کې نشته. معنا یې دا ده چې افغانستان نه قوي کېدو ته پرېږدي، نه مستقل سیاست ته خپل پرېږدي او نه پرېږدي چې وضع سمه شي تر څو موږ د هغوی شرایطو نه منو.
هغه وایي چې په دې برخه کې یوازې نړیواله ټولنه مرسته کولی شي څو په پاکستان فشار راوړي چې له افغانستان سره صادقانه همکاري وکړي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاو کم یو لس بجې،
د مشال مارکا
په یو نیمه بجې،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسا دو بجې،
زما کور زما کله
په پاو کم سلور بجې،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلور بجې.
اوریدونکو، د افغانستان د ننګرهار ولایت د پولیسو مشر جنرال فضل احمد شیرزاد وایي د انتخاباتو لپاره پوره پوره امنیتي تدابیر نیولي او د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو ټول کاندیدان کولی شي په هر ولسوالۍ او هر کلی کې خپل کمپاین پر مخ بوزي. نوموړي وویل چې د امنیت ساتلو لپاره د ننګرهار په ځینو ځایونو کې عملیات کړي او په ځینو ولسوالیو کې د کولو اراده لري. له جنرال فضل احمد شیرزاد سره زموږ همکار مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د امنیت د ټینګښت لپاره کوم عملي ګامونه اخیستي دي. نوموړی په ځواب کې وایي
ننګرهار شریف خلق او بل خصوص د جلال آباد شاریان ته زړه ډاډ ورکوم چې د هر ورځې په تیرېدو به جلال آباد شهر ته امن راځي او ننګرهار ته به امن راځي او د انتخاباتو د ښه ترسره کولو لپاره موږ ډیر جدي پلانونه په لاس کې لرو. په دا یوی ونی کی چې خپل انتخاباتي مبارزه د پاره کمپاین کوي غونډي جوړوي هیڅ نو امنیتی ستونزه نه درمنځ شوی او دغه لپاره ډیر جدي پلانونه او عملی ګامونه پورته شوی دي.
کومند سه محترم څومره ډاډ ورکوي خلکو ته چې دغه انتخابات به شفاف او د امن په فضا کې وشي؟
زه خپل شریف خلکو ته ډاډ ورکوم، ننګرهاران ته ډاډ ورکوم چې هغه عملیاتونه چې موږ ترسره کړی دي او مو خیلرو هغه به په دیبالا کې وي، هغه به په اسارک کې وي، هغه به په شیرزادو کې وي، هغه به بیا هم په بټیکوټ کې وي. او موږ تاسو ول خوګیانو چې پرهار او تورخم جلال آباد لاري د پاره ډیر جدي ګامونه پورته کړه او امنیتی پوستي مو ځای په ځای کړي او بل اخر حالت اوس امنیت تامین دی. زموږ د شپږو ولسوالیو د محلي پولیسو افتتاح تاسو ولیدل چې موږ اوس هر ورځ د اچین، چپرهار، بټیکوټ، نازیانو، اسارک، شیرزادو د امن راوستلو لپاره دغه جدي ګامونه پورته کوو. موږ به ډیر ژر نور ولسوالیو ته لکه دی بالا او نازیانو او اچین ولسوالیو ته هم ډیر جدي توجه وکړو. په دې څه کم دوه میاشتې کې به ان شاء الله موږ ډیر هغه څه وکړو چې خلق توقو ندر لوده.
دغه کمپاینران چې اوس فلحال په جلال آباد کې دغه مرکزونه پرانیستي دي، کدوې چیرته وغوړي چې ولسوالۍ او تولاړ شي، تاسو به د دوی سره څه وکړي؟
موږ د کورنوي چارو د وزارت د پلان مطابق د دوی سره هر څومره کومک او مرسته کوو او د دوی د امنیت در وصولو لپاره مسؤلیت لرو. موږ ګډ امنیتی پلانونه لرو، هر چیرې چې دغه وړونه خپل انتخاباتو د پاره د کمپاین د پاره مبارزې لري، الته میټینګونه لري، په هر ولسوالۍ کې د غونډې لري، د امنیت به مشتمنه وو او دوی تم ډاډ ورکو چې ان شاء الله هیڅ مشکل بنې.
د ننګرهار د پولیسو له مشر جنرال فضل احمد شیرزاد سره مو د مشال ریډیو د خبريال مرکه اوریده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د مرکه
بیا غینې پسته په ډیسټریټ کې
منګل ته دی چې کوم دی د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
اوریدونکو د باجوړ د ځینو سیمو زده کوونکي وایي د پوز د غنو چک پوسټونو د موجودیت دیت له وجې په سکولونو او کالجونو کې د دوی حاضری کم ده. د زده کوونکو په خبره د تالاشانو او چک پوسټونو له وجې دوی په وخت خپل کالجونو ته نشي رسیدلی، نو ځکه یې پر سبقونو خراب اغیز شوی دی. دوی له حکومت او امنیتي ادارو غوښتنه کوي چې اوس د دوی په سیمو کې امنیتي حالت له پخوا ښه دي، نو په کار ده چې د پوز دا چک پوسټونه کم کړل شي. زموږ همکار پرې رپورټ راکوي.
د سلارزو او مامندو زده کوونکي وایي چې هغوی کله د کورونو نه خپلو کالجونو ته راځي، نو ورته مخصوص ګاډي نشته چې پکې په وخت کالجونو ته راورسي. او بل خوا ځای په ځای د عسکري قوتونو لخوا چک پوسټونه یا تلاشي پوستې دي چې دغه هم د هغوی د کالج ته د ناوخته رارسېدو لویه وجه ده. د برخو روزو اوسیدونکي نور محمد چې په دولسم جمعات کې سبق وای وی ویل
خو لوزو کالج خوران شوی او زمونږ کالج اغزی نشب شوی دی. ټیکنیکل کالج و تروی پانایت کلی کې دی. زمونږ خوال مین مسله دار چې ټیم خرابې دی. دا چک پوسټونو کې ګال نه کوزیدل او ختل دی، به به لکه پنځه شپږ ځای کې دغه رنګ کوزول دی او ختل دی، به کالج ته چرار سي.
د مین کلی مامون دو اوسیدونکي جاوید خان وای چې هغه زیاتره وختونه کالج ته په داسې وخت ورسېږي چې د سبق دوه پیریډونه تری قضا شوی وي.
کومله شنبې چې کوم په 10 یا 10:30 بجې ته کالج ته راشي، نو ستنه کوم اسنسي مزامین اغازي تیزی زمونه کلاسونه دي. د خروزو کالج چکم نه د اپریشن ټیم کې چکم نه نو آرمي پاغو باندې چکم نه قبضه کړی و. په هغه وروسته کې به بعد ایف سی والا تاواله شو، به وسم پکې دی والا نه استخو کار چکم نه ټیکادار تاواله شو، خو د مکمل کار په وسم نه شو پلاستر ير سپاتي.
حضرت ولید شاه سره سیمه تحصیل سلارزو وسیدونکو دی او هغه ول باید د هغه لپاره د کالج لخوا د ګاډو سہولت موجود وي.
منګ مخکیم د اواز دلته پورته کړو چې مونږ ته یو دغه په کار دی، یو بس په کار دی، یو ګاډه په کار دی، خو چا په څه عملی قدم وانه غست. نو د څه غو ډیر خلک دی کنه، موږ د کلی خلک دی، بس ډیر خلک ګرځي د خښانه بس سبق نه وای.
بیا مو د باجوړ خار سرکاري ډیګري کالج د پروفیسور زیول حق سره خبرې وکړي او ورنمو پختل چې تاسو خپل ماشومان ته ورپیخې دغه ستونزې سرکاري انتظامیته رسولي او یا نه.
ظاهر خبره چې چک پوسټ زمونږ د واقع خبره نه ده. مخکې به داسي و چې زمونږ یو ګاړه لکه خار ته تو اغه اوس مونږ یو فاټک تر رسو، یو مطلب د جاره پوری زی مونږ خپل پریاد د پولیټیکل
انتظامیه ته یا مطلب دا چې ډایرکټر ته دی خلکو ته اورسو او ټوم کې په پاکستان کې ټوله کاروي صرف کاغذی دا عملی تور باندې څوک استا په خبره باندې هغه زګی ته نرسې هغه ته عملی شکل نه ورکړي
ولې د پولیټیکل انتظامیه په وینا چې ګنې دا چک پوسټونه په سیمه کې د امنیت د ټینګ ساتلو لپاره دی ځکه چې په سیمه کې حالات خراب شوی چې په کې د ټولو زیات تعلیمي ادارې متاثر شوی وي نو هغه کوشش کوي چې په سیمه کې بیا داسې حالات پیدا نشي او ځای په ځای تلاشیانه هم کوي
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجونې څوک داخلي وي
خلک بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچی د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو پاړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غزواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
اوریدونکو د خیبر جنسای چارواکو په جمرود کې د یو هسپتال تعمیراتي چارو څخه لیدنه وکړه وی ویل چې تحقیقات به کوي چې د هسپتال ولې په خپل ټاکلي وخت کې پوره نشو ځای اوسیدونکو وایي چارواکو ته پکار ده چې د بیلابیلو تعمیراتي کارونو وخت په وخت پوښتنه وکړي چې کارونه په سمه توګه پر مخ لاړ شي خلک دا غوښتنه هم کوي چې په کار د سرکاري جوړو شو تعمیراتي کارونو کې ودانیو کې ښه مواد وکارول شي چې د عامه ګټو لپاره جوړ شوي ځایونه ډیر وخت دوام وکړي په دې اړه د خپل خبريال دا رپورټ ورو
د خیبر جنسای په لوړګي سیمه کې د جرمني په مالی مرسته د کټګوري ای هسپتال تعمیراتي کار د کتنې د پاره د خیبر جنسای پولیټیکل چارواکو دوره وکړه او د هسپتال بیلابیل برخې وکټي په دې محل د خیبر جنسای پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وویل چې دوی غواړي دغه هسپتال زر تر زره تیار کړي چې ځای خلک ترې ګټي پور تکړي
ان شاء الله مونږ به دا کوشش وکړو زر تر زر د ټول کارونه په کې مکمل شي چې دا بلډینګ سره ډېر زر په خپل مکمل صورتحال کې موجود شي ډاکټر صاحب سره ایم ایس ایف سره او د کار روان شي دا هسپتال چې د ایجنسی زموږ ایجنسی هډ کوارټر هسپتال هم دی د دې اپګریډیشن روان دی ټو اے کټګوري او سره سره د زړه هسپتال کې چې کوم بلاکس دي کوم وارډونه دي د غیري هیبیلیټیشن سکیم هم په دې کې روان دي د دې کې ډېر زیات امپروومنت گنجائش شته دي نو هغه سلسله کې درغلې هم مې او دې سره دلته میټینګ به هم کوو ان شاء الله دا اسپیټال به موږ ډېر په خطرې کې چلو
دوی زیاته کړه چې د دغه روختون د مکمل کېدو نیټه 2014 کال د جون میاشت وا خو دوی به په لټنې کوي چې په دې نیټه ولې مکمل نه کړای شو
د دې په تحقیقات هم کو او سره سره موجوده چې کوم کار دی دا به زر موږ تیزو هم چې کبه 2013 کې کمپلیټ نه شو چې کم از کم ډېر زر موده کې مونږ ته دا مکمل شي
د خیبر جنسي اوسیدونکو نصیب شاه بیا وایي چې دا دوره یو ښه ګام دی خو باید د دې هسپتال د تعمیراتي کار په بیا بیا کتنه وشي او دغه کار د پرې زر تر زره مکمل کړي شي
نو دا خو ډېر یو ښه کار دی ځکه چې بده باندې مونږ ګورو چې ډېر وخت نه کار روان دی خو دا پوره نشو په کار دی چې دا چې کوم دوی دورې دي دا چیک دا هر وخت هم دوی وکا چې دا کار زر تر زره مکمل شي بل دا خبره ضروری ده چې د ایڈمنستریشن په کار دی چې کوم د دې کې دا مواد استعمال کړي د هسپتال په تعمیر کې چې دغه باندې چک وساتي چې دا مطلب د ښه کوالټي والی ځکه چې اکثر مونږ لیدلې چې دا کوم سرکاري عمارتونه جوړیږي دغه کې دا ښه مواد ښه کوالټي والی نه استعمال کړي
د خیبر جنسي د صحت محکمې چارواکي وایي چې د روختون جوړېدو سره به ځای خلکو ته ډېر اساني پیدا شي او د پیښه ورو نور خاریو په ځایبه دلته علاج د پاره راځي او د صحت سره تړلې ټول ستونزې به هواري شي
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري
زمنګ کورونا وران شو له حکومت وران کړل
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د وتلی پښتون شاعر او فلسفي غنی خان د زیږون د سل کاله پوره کېدو په ویاړ پرون په سواد کې یو ادبي غونډه وشوه چې په کې د ارواښاد پر ژوند او فن مقاله واورول شوې. وروسته هم د غنی خان د یو شعر په ځمکه یو مشاعره وشوه چې د غونډې ګډونوالو شاعرانو شعرونه پکې واورول. تفصیل د سواد نه د مشال ریډیو خبریال په دې رپورت کې راکوي.
یہ دالی ونے سوک دے دا چی منے ایمان دے داستا غنی ندے دا دا خلقو غنی خان دے
سوات پریس کلب منگور کے دا سواستو آرٹ اینڈ کلچر ایسوسیشن دا سوری لان دے غنی خان تا پیر زونے اڑاندی کولو پتوگا را بللے شوی مشاعرے او سمینار کے یو شپیر دا پختو جبی ادیبانو شاعرانو او پوہانو گڑونو کرو. دا غونډه کې د غنی خان په ژوند یو شمیر مقالې وړاندې کړې شوې. د غنی خان په اړه د پیښور څخه راغلی استاد نور الحسن مقالې یو څو ټکي دارنګو.
غنی خان د عقل نه زیات په خپل وجدان یقین لري او په خپل شاعرۍ کې دوی د ځان او د ژوند د مسایلو، احساساتو او جذباتو په اظهار کې د اصول پرسته میانه‌روی او خالص عقلیت او تنقید نه ډډه کوي. د خیال ازادي، فکری او خیالي بغاوت د دوی د شاعرۍ خصوصیات دي.
دا غونډه ته په خصوصي توګه راغلي استاده میرمن ازرا نفیس یوسفزی ویل.
غنی خان بابا واقعی چی ډیر فلسوفیکل، ډیر هیومانیستک او رومانټیک شاعری هغه کړی دا، او دا غي پوهه د پاره اوس زمونږ داسې لوټ پکار دی، داسې اډینس پکار دی چې دا غي پیغام ماس لیول باندې خلکو ته ورسیږي.
د پروګرام قربا عطا الله جانو چې وخت په وخت د غنی خان په شعرونو وینا کون کې رابلل.
دا منم کا مقال ډیر دی احمد شاه صاحب، کته منی غنی شعر دی او چې حساب کتاب ته کینی تب وې خان د بنیر دی. او دا منم په خیال ماشوم دی، د مل کرو رواج ته هیر دی، خوې تریخ سری مغرورا د خواهش غلای کې گیر دی، خوې زړه سپینه بکرا، خوې زړه سپینه بکرا په یار دوست د سره تیر دی.
دا غونډه مشر میلمه د بونیر څخه راغلی ادیب شاعر شمس بونیر او د غنی خان په اړه هغوی خپل شعرونه دارنګي وړاندې کړل.
ټول مینه مینه دا ټول جانان جانان دی، دا خوستا غنی نه دی، د خلکو غنی خان دی، دار مد منصور باندې خپل غرور روان دی، نمری 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 د پښتو غیرت شان دی، دا خوستا غنی نه دی، کوم غنی خان دی.
دغه ادبی غونډه کې د پیښور، کوټه او افغانستان څخه هم ادیبانو، شاعرانو او آرټستانو ګډون وکړو او یو شمیر مقامی ادبی ټولنو مشرانو ویل چې دوی به هم د غنی خان په اړه داسې غونډې رابلي.
دا هغه ملنګ دی چې په مینا یې گزران دی، داستا غنی نه دی، دا د خلکو غنی خان دی، داستا غنی نه دی، دا د خلکو غنی خان دی.
سروې
د مشال ریډیو کلتوري خپرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ډاله
د تیخو ګلابا یت سرسه ګلابا.
دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش ده چې ما لږ ډیر سم زکړه کړې دا غزال تکي په لوکل ګو سره غ شریک کړم.
سروتا سدنه پر استماسیګر په سلور نیمه بجه او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجه اوریدل مهیره وي.
اوریدونکو د خبرونه اخرنۍ شیبو ترغلی او د منور شانه د خبرونو لنډی سورو.
نن غرمه د پاکستان سند صوبې په کشمیر ضلع کې د اورګاډي په پټلۍ تر سره شوې چاودنې لک تر لږ اووه کسان وژلي او ګڼ شمېر یې جوبل کړي دي. د پیښې پیښور ته روان خوشحال خان خټک اکسپرس په نښه کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف ویلي دي حکومت په ملک کې د امن لپاره د طالبانو سره مذاکرات شروع کړل، نو پکار دي چې وسلوال هم ترهګر بریدونه بند کړي. د سعودي عرب ولیعهد سلمان بن عبدالعزیز ال سعود د پاکستان په دوه دوره دی چې پکې بعد اعلی حکومتي او پوځي چارواکو سره لیدنه کوي. نوموړي پرون د صدر ممنون حسین سره ملاقات کړی او په دوه اړخیزو معاملو ورسره خبرې اترې کړې. د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزه انتخاباتو لپاره دوه ورځنۍ مناظره نن په دویم ورځ شروع شوې ده چې پکې درې امیدواران برخه اخلي. ډاکټر اشرف غنی احمد زیوای: موږ یوازې ستونزې نه لرو، ظرفیتونه هم لرو. په دغه موقع هدایت امین ارسلا وویل د هیواد نه اداري فساد او غربت ختمول ډېر مهم دي. هلته محمد نادر نعیم وایي په حکومت د ولس باور ډېر اهمیت لري. برتانیا او فرانس د جنیوا د خبرو د ناکامۍ تور د شام په حکومت لګولې ده. فرانس د بهرنیو چارو وزیر ویلي د شام د بشار الاسد رژیم په خبرو کې د هر یو پرمختګ لار نیولې. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې هر څه ذمہواري د اسد په حکومت راځي. او نن د یوکرین په سرخار کیف کې د حکومت خلاف مظاهره روان دي چې پکې د صدر ویکتور یانوکوویچ نه د استعفا ورکولو غوښتنه کیږي. نن سهار وختي د احتجاج کوونکو د ښار د انتظامی مرکزي دفترونه پرېښي دي چې د تیرو دوه میاشتو راهیسې دوی قبضه کړي وو.
اوریدونکو د خبرونو له لنډی سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه سات خبرونې پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې صفو د ډیوا ریډیو خبرونې واورئ. او ما هارون بچا منور شاه او زموږ تخنیکی همکار جاناتن ته اجازه ترا کوي. د الله پامان.